السلام علیکم. ساعت د افغانستان په وخت ماسپخین 2 بجې شوې. نن د شنبه یا خالی ورځ د 1349 نریس کال د تلیا میزان د میاشتې 25 نیټه ده چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان مو د ازادۍ راډیو په دغه ساعته پښتو خبرونه کې کوربه یم چې د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې د راپورونو په سر کې واورئ چې د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیز خبرونې هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
السلام علیکم. د کورونی خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمړی باید جګړه بند شي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکې پورې تړلې یو لس کسیز ډلې په کندهار کې نیولې او د کابل کندهار لویه لار له یوې نه رئیس د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ ده. د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید لومړی جګړه بند شي. د دې شورا د رهبری پلاوی یو غړی قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه بند شي په هغه صورت کې کېدای شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا پیدا نشي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي.
دا شرط لګول د خبرو د پیل لپاره په ځای قدم نه دی، بلکې چې خبرې پیل شي اطمینان او باور او پرمختګ وشي چې دلې شي چې دغه شرط نه بلکې په دې پروګرام کې نه دواړه خواوې شریکې شي.
طالبانو په دې وروستیو کې په یوې اعلامیه کې وویل چې جګړه به تر هغه پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نه وي پریښی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یو ډله په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبرپاڼه کې چې نن خبره شو راغلي د لس کسیز ډله د کندهار ښار په اړوند سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبرپاڼې له مخې د دې لس کسیز ډلې مشر رحمت الله چې په ډنګر مشهور دی منلی چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. د کابل کندهار په لوی لار کې لیوي اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ ده. د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د سالار هفته سیاب ششګاو او زینو نور سیمو کې وخت نا وخت وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمد الله په دې اړه داسې وویل:
موږ مرشان د دې خاص ورواستو ولته دوه درې ځله لکه سالار او افتاسیا او ششکا او په دغه لکه کې مخالفین د دولت ری او غوټ اجازه نور کوي. کله چې بیا مخته ورسې الته بیا بعض واسطه پوسټي او دغه اجازه نور کوي. نو د سپاری ډېر په بد حالت کې قرار لري.
امنیتي چارواکو تر اوسه پورې نه ده تایید کړی چې دغه لار دی لیوي نه راهي سي د مسافرینو پر مخ بندوي. د ولسی جرګې اداري پلاوین یو هم نن د جرګې ته نو ورغله او عمومي غونډه ونه شو. د ولسی جرګې وشمیر غړیو د جرګې د اداري پلاوی په دغه کار سخت انتقاد وکړ او ویل چې باید د جرګې مشران په یو وخت یا په سفر یا نورو کارونو بوخت نه وي. کارپوهان بیا د جرګې د مشرانو غیابت خلکو په زیان بولی او وایي چې د خلکو استازي له مهمو دندو څخه پاتې راځي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د بیلابیلو برخو د جندر په اړه د ماسترۍ پروګرام پیل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې راغلی چې دا پروګرام نن د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند لخوا د کوریا هیواد په مرسته او د یو ان ډی پی په وړاندیز پرانستل شو. د بیان له مخې د ماسترۍ په دغه پروګرام کې به د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساواتو د ساتلو یا جندر د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو او بیلابیلو نورو برخو کې خزینه محصلانې زده کړې وکړي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار هر در اوروي.
په ایران کې د شیعه مذهبو په یو جماعت کې د ډزو له کبله دوه تنه ووژل سو. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پروند خوزستان ولایت په دیسفول شارګوټي کې پر شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان سوي هم دي. ظاهرا وسلوالو کسانو لای و موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړي چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډیره عرب نژادي سنی اقلیتونه پکې ډیره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقه یي شخړې سوي دي. دغه ورځ د اکتوبر په پارسما یعنی پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سنی میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید سوی او 15 تنه وژل سوی دي. یوې توندلارې سنی ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړي چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولېږي او دا د ملګرو ملتونو له بندي څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازمایه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیر ورځ وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1998 شمیرې له پریکړه لیکه ښکاره سرغړونه ده. د دې پریکړه لیک له مخې ایران باید داسې توغندي ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا غی کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. د خلاصته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د لسکلن تړون ایران اړباسي چې اټومي پروګرام یې په سولیزو اهدافو کې پاتې سي او له دغه واده غواړي چې د ډاډمنه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو ترڅنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولای سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاین مایر وویل اوس د بندیزونو د لری کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبتي چې د تړون ماده عملي کړي. دغه لسته مده شتاین مایر پر ایران فشار راوړي چې د سوریه د اوږدمهاله جګړې لپاره سولې زه حل لار عمومي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونه د شیعه وسلوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تیره ورځ د تیلو یو تصفیه خانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیه خانې د داعش ځواکونو وویستل. د چارواکو په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 داعش وسلوال وژل شوي او د دولت پلوه وسلوالو تلفات شپږو ته رسیږي. د بیجي ښار د بغداد شمال ته په 2.5 کیلومتره کې پروت دی چې تیر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولی و. یو ولور پوری چینایي جنرال ویلی د چین په جنوبي اوبو کې د دغه واد لخوا په دغه واد لخوا جوړ شوی مصنوعي ټاپوګان د سیمه ای ترانسپورت سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کشتي چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فن چانګ لنګ نن په پیکینګ کې یو خبري غونډه ته وویل چې په دغه ټاپوګانو سره به موجود ونې جوړ د عامو خلکو لپاره لاسته خدمات وړاندې کړو ترڅو د چین په جنوبي اوبو کې د کشتي چلونې او تولیداتو سره مرسته وشي. د امریکا امیر البحر ګاری رافید په همدې کانفرنس کې طرفان ورسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او وی ویل چې دا به د شک د لاجری دو ترڅنګ ناسمې محاسبه رامنځته کړي. چین د دغه ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه فضایي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورته شوی دي. متحده ایالات او نور هیوادونو وایي دا کار کولای سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. تر ورنې ونې په سر کې متحده ایالات ویل وی چې کېدای شي خپل کشتي د هغې جزیرې شاوخوا سیمو ته ولېږي چې چین یې د ملکیت ادعا کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریه کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. د له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې ترکیې یو ناپیژند بې پیلوټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دوی به په استانبول کې د اکتوبر په 14مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. د خبرونو پای
ل خپل همکارانو په مننه تاسې ازادي راډیو ری د سولې علي شورا وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور منځ راشي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو او د طالبانو مشترک شرط وي چې د وایي قوتونو حضور ته ضرورت نشته. ده
د ولسی جرګې عمومي غونډه نن د دې جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړ نشو. وکیلان وایي
متاسفانه د افغانستان په د وسنی بحراني حالت کې تالار بندي د وکیلانو په مخ باندې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړي د افغانستان په خیر باندې نه دي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونی ز خبرونه هم اوریدل شي چې نورګل شفق په دې اړه پوښتلې دي.
د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
دا او نور راپورونه به په همدې خبرونه کې واوري. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره لمړی باید طالبان جګړه بند کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي رادیو ته ویل چې که په افغانستان کې جګړه ختم شي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته اړتیا نه وي. هغه څه چې طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره خپل اساسي شرط بللی دی. خو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د جګړې اصلي طرف پاکستان بولي وایي چې پر دغه هیواد اوس نړیوال فشارونه او دا هیواد به اوس مجبوروي څو په دې برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
که چیرې په افغانستان کې جګړه بنده سي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو د پوځي حضور دوام ته اړتیا نه وي او د سولې ټینګښت ته به زمینه برابره سي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې اوس هم د سولې خبرې یو مخ په ټپه نه دي درېدلې، بلکې غیر مستقیم اړیکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره سته. ښاغلی وقات زیاته کړه چې د جګړې د بندیدو په صورت کې د بهرنۍ ځواکونو نشتون به د خلکو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګډه غوښتنه وي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور منځ راشي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه، بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو د طالبانو مشترک شرط وي چې هوایي قوتونو حضور د ضرورت نشته.
طالبانو لدی مخکې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوله د بهرنیانو د حضور تر پای ته رسیدو وروسته امکان لري، خو چې زرګون امریکایي ځواکونه به تر راتلونکو دوه نور کلونو هم په افغانستان کې پاتې وي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راتلونکی به څه وي؟ ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلا وکړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چمتووالی وښود چې حکومت یې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب ته آماده دی. دغه هیواد له دې مخکې هم یو ځل د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړې وه، خو دوهم پړاو یې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره سم وځنډید. سپینه ماڼۍ هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي. وایي چې ولسمشر اوباما به امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد پر ونډې خبرې وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې نړیوالو فشارونو اوس پاکستان اړ کړی څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره اقدام وکړي. د چارو کارپوه محمد یونس فکر وایي همدا فشارونو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره خوشبيني رامنځته کړې.
امریکا خپل سیاسی او اقتصادی فشار پر پاکستان دی کی او پاکستان دې ته اړتیا چې نور جګړه په منطقه کې په ګټه نه ده. زه فکر کوم د سولې خبرې به بسته شي.
خو د چارو بل کارپوه او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان د ګټې په لټه کې دی او د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې له امریکا څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو په هدف وي. د حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د سولې په خبرو کې د پاکستان په ژمنه اکتفا ونه کړي، بلکې د نړۍ په مرسته دغه هیواد د سولې په بهیر کې همکاري ته مجبور کړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزې پونه کې
د ولسی جرګې عمومي غونډه د جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړ نه شو. د جرګې غړي ویل د جرګې رئیس استرالیا ته تللی، لمړی مرستیال د ننګرهار په ولایت کې د داعش پر ضد د خلکو پر یو ځای کولو بوخت او دوهم مرستیال مسکو ته تللی دی. دوی ویل د اداري پلاوي ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د دې لامل شو چې د شنبه په ورځ دغه سی مهمې او قانوني ارګان جلسه دایره نشي. کارپوهان وایي دا ډول اعمال د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د هیواد په وسنۍ او حساسو سیاسي او امنیتی حالاتو کې چې ملت د ولسی جرګې بحثونو مشورو او قانوني اقداماتو ته سترګې په لار ده، د دې جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. له قانون سره سم د ولسی جرګې عمومي غونډه د شنبه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې دایره او د هیواد مهمې موضوعګانې پکې مطرح کیږي. خودشم به پورس د اداري پلاوی د غیابت لامل د جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. د ولسی جرګې یو شمیر غړو چې د عمومي جلسې په نیت د ملي شورا ودانۍ ته راغلي وو وی ویل چې په رسمي ورځ د هیواد د یو مهم قانوني ورګان د دروازو تړل د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. د جرګې غړي انجینر شیرولی وردک په دې اړه وویل،
متاسفانه د افغانستان په د اوسنی بحرانی حالت کې تالار بند د وکیلانو په مخ باندې او دوی نشي کولی چې اظهار د نظر وکړي. زه فکر کوم چې دا په واضح طریقه باندې د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د رایو سره، د افغانستان د امانت سره یوه لویه جفا ده. فکر کوم چې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړي دا د افغانستان په خیر باندې نه دی، بلکې د افغانستان د رایو سره په واضح ټکو باندې بې وفایي ده.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په یو رسمي سفر استرالیا ته تللی. لومړی مرستیال ظاهر قدیر د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو په یو ځای کولو بخت، او د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی مسکو ته تللی چې له روسي مقاماتو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې مؤثرې مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د ولسی جرګې د کورنۍ وصول له مخې د جرګې د رئیس په نشتون کې په ترتیب سره د جرګې لومړی او ورپسې دوهم مرستیال کولای شي چې غونډه دایره کړي، او چې په عین وخت کې درې واړه نه وي غونډه نه دایرېږي. کارپوهان وایي ولسی جرګه د حکومت تر ټولو ستر قانوني ورګان دی، او د مسؤلینو غیابت باید داسې تنظیم شي چې قانون او د ملت حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي ترمنځ دا ډول ګډوډي د ملت په ګټه نه ده.
کوم لګښت او مصارف چې دوی ماشین اخلي د دې ګټه ولس ته نه رسېږي، دولت ته نه رسېږي. دوی خپلې دندې، خپل مسؤلیتونه چې کوم دي هغه په سمه توګه نه اجرا کوي. په عمومي توګه باندې داسې یو اداره یا داسې یو سیستم چې په هغه کې اصل خپل مسؤلیت ومني، په دغه سفرونو کې که هغه بهرني سفرونه وي که هغه کورني سفرونه وي، په دې کې باید همغږي باید رامنځته شي.
کارپوهان له جمهور رئیس نه هیله کوي چې د قانون پلي کېدل دې په جدي توګه وساري. سربیره پر دې پخوا تر دې هم ډېر ځله لیدل شوي چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو لړ مهمې قانوني موضوعګانې د نصاب د نه بشپړېدو له امله له تصویبه پاتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
اوس هم اسدالله لودین وروچ د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلی او مهم ټکي را سره شریکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې یو نیم لک امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سرمقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګر ونه ځپل شول، او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه، بلکې رښتینولي او صداقت حل کولای شي. جامعه باز رسپانی بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کیدونکي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه توري شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تېښته کې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي په تیرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته، او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپلو هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي موږ نه وځو، نشو کولای ووځو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده، او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د هلمند یو شمیر مدني فعالین وایي د ولسمشر لخوا د هلمند زوند لپاره د تازه ټاکل شوی مسول پر مقرره دي د سرکټ نه وشي. دوی وایي د دې ولایت امنیتي حالت خنه ده او د هغه د کابو کول لپاره د وړ کسان په دنده وګمارل شي. د مدني فعالینو پر موجوده یو شمیر نظامی مسولینو هم تور پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو رهبری نشي کولای باید له دندو لری شي. په دې اړه نور حال لسیمې څخه زموږ همکار الیاس تای راکوي.
د هلمند اوسیدونکو وایي د مرکزی حکومت لخوا په امنیتي برخه کې د غیر مسلکي او بې کفایته مسولینو ګمارل په دې ولایت کې د نامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځینو کلیدو او مهمو بستونو لپاره د افرادو د ټاکل کېدو پر مهال د دوی سره مشوره وکړي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ خو تورې پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو ځینې مسولین په کار نه پوهېږي او په ځینو مواردو کې په فساد کې لاس لري. لیکوال او شونکی احمد قریشی د ملي والی حکومت مشرانو د ټاکونو پر مهال د خلکو سره د مشورې وعده کړې و خو اوس پر وعده نه دی او په خپل سر ورته غیر مسلکي کسان استوي.
تر بل هر ولایت هلمند ډیر زوریدلې دی او په هلمند کې ډیره سخته جګړه تیر شوې ده. د دې جګړې د وجدیدو او د جګړې د تونتیا یو لامل دا و چې دلته اکثریت وخت مرکزی حکومت غیر مسلکي کسان په امنیتي برخو کې ګمارلی وو یا اوس هم ګمارل دي. نو په دې برخه کې چې څنګه افغان ولسمشر او د ملي والی حکومت دواړو مشرانو هلمندیانو یا پټول کې افغان ولسته ژمنه ورکړې دي چې د خپل کمپاینونو فاینل پر مهال ویل چې د ملي مشارکت په توګه به هر چیرته چې ملي امنیتي ځواکونه مشران ټاکل کیږي لولس مدني ټولونو او لمشران سره به مشوره کیږي. د هلمند امنیت لپاره مسلکی شفاف او هغه کسان وټاکل سي چې له اصول سره سم هلمنديان ته مناسب او ګټور تمام سي.
د هلمند مدني فارم لخوا د خبري ورسته لږ راپور تشوي دي چې د تیریونی د پنځم په ورځ د ولس مشري مانی ته رسنی ته پاستول خبر پانه کې دی واد د یو شمیر ځلون د پر د نو مسولین د ټاکل کېدو خبر ورکول شو او په دې کې د هلمند د 515 زون د پر پاسوال اسمت الله دولت زچې څوک لوړان دي هم د هلمند د 200 زون مسؤل به ټاکل شوی. د هلمند بیلابیل مدني ټولونو مسؤلینو د پاسوال اسمت الله دولت زی پر ټاکل کېدو نه وکړه واغه د هلمند اوسنی امنیتی حالاتو لپاره ورکسونه بل.
د هلمند وضعیت په کتو سره په هلمند کې باید چې کمی مقرری په امنیتی برخه کې کیږي هغه باید ډیر د دقت څخه کار واخیستل شي. د مخکې هم دولتي په هلمند کې وظیفه اجرا کړې ده. د خپل وظیفه کې بریالي نه وو او د کفایت دی.
هلمند ته رئیس جمهور غنی هغه کسان را استوي چې هغه په هلمند کې یو ځل تجربه سیوي. تاسو ته ډیره ښه معلومه ده چې اسمت الله دولت زه یو ځل دلته په هلمند کې د شپږ سو شپږم ځن کمانډان بیخي هغه ځن د به توجهي د لاس څخه ګسرې کې له وسو دا چې اوس بیا راځي په بل داسې مهم بس کې مقرر کیږي. زه د دې پر ځای باندې چې خوشي وشم خپل خپګان شیم.
د کانفرنس ګډونکوونکو پر وسنۍ ځینو دولتي مسولینو ټول پر کړ چې په کار نه پوي ژاو امنیتي حالت ته د کتلو او پاملرنې په ځای په شخصي ګټو بختي دوی د سرتیرو کړنې او قرباني هم وسایل چې په دې ورستیو کې د ځان څخه ورتیاوي شو دي. دوی د دولتي مسولینو په خاص ډول د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې مهم بس د پر وړ کس وټاکي او پر خپل دغه انتخاب د سرکټنه وکړي. محمد الیاس تایب د ازادي رادیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خو تاسو د شیبه د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاست. ازادي رادیو د هغو کسانو په اړه تحقیقي راپور چمتو کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو وسته پاکستان او نورو گاونډیو هیوادونو ته قاچاقوي. د راپور موندنې ښیي چې د کسان په ولایتونو کې په سترو امنیتي پوستونو کې کار کوي چې پکې امنیت قمندانان او امنیتي ځواکونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت تر یو بریده د خبره مني خو د کورنۍ چارو وزارت وایي خائنان په نظام کې ځای نه لري. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی او راوړوي.
د هر ورځې په تیریدو سره د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه تیزیږي او اړینه ده چې افغان ځواکونه کافي او مجهزې وسلې ولري. کله یوې خوا افغان حکومت د دغه وسلو د ترلاسه کولو لپاره له سیمې نه نیولې تر لویدیځو هیوادونو پورې هڅې تیزې کړې، خو بل لور ته په افغانستان کې د وسلو خرڅلاو او قاچاق د ځینو امنیتي مسؤلینو په منځ کې په یو تود بازار بدل سوی دی. ننګرهار چې له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی، د غلطه د وسلو قاچاق تر ډیره احساسیږي. په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ځینو مسؤولانو ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو زیري وسایل د دغه ولایت د ځینو امنیتي چارواکو لخوا د جګړې له ډګره راټولیږي، یا پاکستان ته قاچاقیږي، او یا هم په مستقیمه توګه د طالبانو لاسته لویږي. د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
زینه دغه سرتیری او قماندانان مرمۍ راټولوي او په پچیر او ګام کې د باقی پنوم په یو دکاندار خرڅوي. دغه مرمۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او برته د طالبانو لاس ته رسیږي. مونږ د جګړې په ډګر کې وږي جنگ کوو. یو شپه ورځ مونږ وږي وو. هیڅوک نه پوښتي چې تاسو څه کوئ. زمونږ وسلې خرڅيږي. په وار وار مو د کورنۍ چارو وزارت ته زنګونه وهلي. سو امنیتی مرستیال پرې خبر کړو. خطروسه چا زمون پختنه نه د کړی چې دلته ستیریږي. لکتر لګه یو پلاوی هم نه راستوي چې دا خائنان و پیژني.
دغه امنیتي مسول وای د پچیرګام ولسوالۍ مخکینی جنایي امیر سبحان شاه چې اوس د لالپوري ولسوالۍ امنیت قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. د همدارسوي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیت قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکه لري. د ملي اردو تجهیزات باقی په نوم پر یو دکاندار چې په خپل د طالبانو همکار دی خرڅوي، او دغه تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته رسیږي. د ملي اردو دغه مسول هم درز د پچیراګام د امنیت قمندانۍ د جنایي امیر ابراهیم زمری یادونه کوي چې دغه تل د امنیتي ځواکونو اړوند خوراکي مواد او جنگي وسایل د مولا محمود په نوم د طالبانو پر یو قمندان خرڅوي.
دغه تل قمندانان او امنیتي چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یو د پچیراګام امنیت قمندان احمد شاه همت او بل د پچیراګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی. له طالبانو سره لاس لري، تیل خوراکي مواد او د غوړو بوشکي ور باندې خرڅوي. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوسټو څخه د باندې ووزي، حال دا چې هیڅ خبري به هم نوي. زموږ وسلې طالبان ته ورکول کیږي په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
د همدغه سرچینې په خبره په ننګرهار کې د مرمۍ پوچکونه د غو امنیتي مسولانو لخوا چې له طالبانو سره لاس لري راټولېږي او پاکستان ته قاچاقېږي. د ځینو امنیتي سرتیرو په وینا دغه پوچکونه په پاکستان کې له سره په مرمۍ بدلېږي او د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې ورکول کېږي. د ځینو امنیتي مسولانو په وینا چې موږ ورسره خبرې وکړې، له دغه پوچکونو په پاکستان کې بیرته مرمۍ جوړېږي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لاس تلويږي. د امنیتی مسول همدارس وایي چې ان هغه ټانکونه چې د عملیاتو پر مهال یو څه خرابې شي، د همدغه ځینې قمندانانو لخوا پر زکیږي او پاکستان ته انتقال شي. و موږ غوښتل د دغه اداو پاړه د لالپوري ولسوالۍ له امنیت قمندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نسولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیت قمندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډاډه وکړه، خو د پچیراګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه.
دغه
تل کشف ارګانو نسته. زه شخصا خپل وجدان ته پاک يم. کڅوکرا باندې کومه ادعا لري او څه غوړی چې سند وړاندې کړی چې ظلم مخالفان سره لاس لره موکنه. ورته کیسه راته په کابل کې د ملي اردو یو سرتیری هم وکړه. دغه سرتیری په خبره امنیت قمندانان د پوځي عملیات پر مهال دوی مکلفوي چې مرمۍ مصرف کړي.
په خپل سترګو مولیدل کله چې زموږ یو همکار وجل کیږي، اول ای وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیمه طالبان ته انتقالیږي. بیا وای موږ ونه کړای شول چې سرتیری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
دغه سرتیری د خپل سترګو لیدلې حاله عجیبه کیسه کوي. دغه سرتیری مکلف دی په مخامخ جګړو کې د مرمۍ پوچکونه راټول کړي او امنیت قمندانانو ته وسپاري. دغه پوچکونه د همدې سرتیری په خبره په صندوقونو کې ځای پر ځای کیږي او پاکستان ته لیږل کیږي. د دې ترڅنګ هر سرتیری مکلف دی چې د ورځې 200 تر 0 مرمۍ فایر کړي، ځکه دوی ته ویل کیږي چې دغه مرمۍ د مصرفېدو راپور دولت ته ورکوي. حال دا چې دوی ته ویل کیږي تر هغه چې طالبان د دوی پر پوسټو حمله ونه کړي، د فایر کولو حق نه لري. د ملي اردو دغه سرتیری کیسه کوي چې کله ناکله د لوشي په خاطر ان مجبور سوی څو وچه ډوډۍ په اوبو کې لنده کړي او وي خوري.
د عملیاتو پر مهال په غره کې بند پاتې شوی وو. ټول هلکانو تیل او اوبو بیل کړل او و مسکل.
که مو سر هم ولاړ شي له خپل ناموسه دفاع کوو. آیا موږ د انسان اولاد نه یو؟ ولې دولت خپل دښمنان نه پیژني؟ اردو ډېرې بدبختۍ لري. درې میاشتې کېږي چې خپلې تنخواوې مون نه دي اخیستې. زموږ کارتونه اخیستل کېږي، سو سرتیری ونه تختی. زموږ دوی ټولې د ذوالفقار عملیاتو ته واستول. رسنۍ په جریان کې وي چې یوازې د یوې ټولې اتیا کسان و چې ټول شهیدان شوه. له دوو ټولیو څخه شل کسان ژوندي راووتل. ولې شهیدان کېږي؟ ځکه چې تجهیزات نه وي راسره.
په هلمند کې چیرې چې اوسیدونکي له څه باندې لسو کلونو راهیسې د جګړو شاهدان دي، په وار کلي او ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
بله قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. صفی الله څنګه د استودیو ته راغلې ده د مهمو خبرونو سره ټکی بل تاسو سره شریک کی. ورپسې به نجيبه زمان تاسو ته اقتصادي خبرونه دروړوي.
د سولې علي شورا وايي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمړی باید جګړه بند شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یوه لسکسیزه ډله د کندهار په اړوند سیمه کې نیولې ده. د کابل کندهار په لوی لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. د ایران په خوزستان ولایت کې پرون د عاشورا مراسمو د لمانځنې پر مهال د شیعه مذهب په یو جومات کې پرې عبادت کوونکو ډزې شوې، دوه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. او د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي.
د سوداګری او صنایع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراخیدو غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګری او صنایع وزیر شاغلی همایون رسا دغه موضوع تاجکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال له تاجکستاني چارواکو سره مطرح کړې ده.
څنګه مونږ کولای شو چې په اقتصادي صادراتو، وارداتو او د پنګونې په برخه کې له بل سره همکاري وکړو؟ دغه ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل ګرځي.
د شاغلی قوقندی په خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر تاجکستان ته د متشبثینو لپاره د کارمندنې د نړیوالې ورځې په کلیزه کې د ګډون لپاره سفر کړی وو. د شاغلی قوقندی په خبره دغه ډول غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو د جوړېدو او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف ترسره کیږي. بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستونو د صادراتو کچا سش کال کم شوی ده. په بلخ ولایت کې د قرقل د صادراتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي صادرات 50% کم شوی دي. دین محمد نوریپور د بلخ د قرقل د صادراتو د ادارې مشر ازادي رادیو ته ویل تیر کلونه به هر کال 15,000 د قرقل پوستونه اروپایي او آسیایي هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوستونو ته د تقاضا د کمیدو له امله د دغه پوستونو د صادراتو کچه 250,000 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د قرقل پوستونه فنلند، چین، ازبکستان او روسیه ته صادرېږي. چارواکي چې له بلې خوا ناامنیو هم د قرقل د پوستونو پر پروسس او بسته‌بندي منفي اغیز کړی دی. او د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې کچيري په هیواد کې کرنیزو ځمکو ته پاموسي او د کرنی سیستم مدرن او میکانیزه سي، نو د افغانستان ملي تولید به ورسره دوه برابر لوړ سي. د دغو خونو د بهرنی اړیکو مسول ازرخ شافیزی وایي د نورو ځمکو ترڅنګ 3.9 هکتاره دولتي ځمکه اوس هم شاړه ده او اړوند ادارې باید ورته منظم پروګرام جوړ او د خصوصي سکتور په مرسته حاصل خیزه کړي. شاغلی حافظی وایي چې هم افغانستان کرنیز هیواد دی، خو هر ورځ له بهرنیو هیوادونو څخه په خوراکي موادو بار سلګونه لاري افغانستان ته راځي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني.
او سم دوه ونیز خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګه لمړی حقیقت څه ده لا ملتیا مومنه نکوم.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. زه صفي الله ستانگزیم. په دغه پروگرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلمي عرض مکمل بده. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړې.
شکر ستاسو
کور ده. د افغانستان مشرانو جرګه بل خصوص تاسو دغه جرګې د پراس کې د افغان حکومت از هم ویرادت څنګه ګوري د مخالفینو په لمنځه وړلو کې
ملاحظه خوب هر وخت ولې ونه شو ولې وشو دا یو بیل سوال ده. خو اعظم زما په نظر باندې د شته ښه پوره شته دا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې موږ سره ژمنې کړي دي چې موږ به د دښمن په وړاندې تاسو سره یو یا به مشوره درکړو یا به فزیکي عمل کوو ستاسو په غوښتنه نو هغوی پورې بڅاړه لري زموږ د اعظم د پیاوړي کولو قوي کولو چې هغه ناټو او امریکا ده. خلاصه ووایم چې مشکلات به مې ستونزې به مې خو د سربازانو او د مسلح قواوو اعظم د ستایل وړ ده.
په شمال کې ناامنۍ په دې وروستیو کې لږ څه زیاتې شوې. تاسو څه فکر کوئ؟ روسیې ویلي چې که چیرې افغانان ورسره موافق وي د همدغو مخالفینو په له منځه وړلو کې به دوی هوایي عملیات کوي، یعنې د روسیې هوایي پوځ به راځي او دلته به عملیات کوي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست؟
د روسیې همدردي د اسرائیلو ده په دې خاطر چې دوی د افغانانو سره همکاري کوي. دانو د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې دوی د روسیې پیشنهاد یا دوی پیشنهاد کړی روسیې پیشنهاد کړی د پیشنهاد ته په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي. نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یوه ده، بیا په هغې وخت کې به وګورو چې څه کېږي. خو دفتن زه د پارلمان په نمایندګۍ نه، د خپل مجلس د ریاست رئیس په نمایندګۍ نه، ځکه زه هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم. خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یوه زمینه برابرېږي، خو هغه هم ضد نقیص، ځکه هغه امریکا او ناټو د روسیې سره په مخالفت کوي. زه خپله شخصا په دغې حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وکړي یا په افغانستان کې وکړي دغه نه یم، دا طرفدار نه یم. او په یو ګوښه د افغانستان کې چې دوی تشویقي او دغه مخالفت کوي بیا بیخي نه.
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي، د سولې پروسه هم تقریبا لږ څه وخت راهیسې ځنډېدلې ده، کسان چې لومړی دور خبرې ډېرې کامیابې وبلل شوې بیا خبرې وځنډېدلې، ستاسو په نظر کې دا خبرې بهتره رابرسېره شي، څومره به ګټه وکړي او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغسې یو حالت کې باید څنګه وي؟
سوله یو خداوندي او خدای حکم ده او هر مسلمان باید په دې عقیده ولري چې صلح لاره غوره کړي. موږ په خو هم د افغانستان حکومت نه غوښتنه هم دا و چې صلح لاره د یو قوت نه غوره کړي، خپل مخالف پر دغه حده مجبور کړي چې هغوی د صلح غږ ته وکړي او تاسو ورته لبیک ووایي. دا زموږ د کدي صاحب وخت دا خبره هم اوس هم داخل او تاسو که صلح غږ کوئ او هغوی تشویقیږي په دې باندې نور هم خپل جبر او ظلم ته او نارواو ته دوام ورکړي دا غولول دي ځان. نو زمونږ دریځ هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي. په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو. اوس خو د افغانستان حکومت یو دریځ داسې غوره کړی چې موږ د پاکستان سره وای د اول خپل دریځ معلوم کړو بیا سوله وکړو. دا هم خبره ده موږ د حمایت کړی پخوا او هغه دریځ چې دوی د شاشې د پیښې نه وروسته غوره کلکه حمایت کوو. وګورو چې پاکستان د دوی یا افغانستان حکومت څومره پیشرفت دی رابطه کړی. خو زما بیا هم دریځ ده چې صلح تش په نامه صلح او د جنګ په جریان کې صلح او د خلکو د وژلو په د پاره صلح دا مناسب نه بولم. تر هغه حده زه د صلح خبرو ته یقیني یم او ورسره موافقم چې قابل لوري مجبور شي وایي چې صلح کوم. بیا نو د افغانستان حکومت مکلف ته شرعانه چې د صلح غږ وکړي او وایي چې سید راځي چې تاسو شرایط څه دي په کوم شکل به سره کېنئ سره.
د دې لپاره چې شاوخوا څلور لکه افغان پوځیان وتوانېږي د یو لسګونه زره یا که وویل شو اتیا زره او اویا زره مخالفینو په وړاندې په ډېره غټه پیمانه بریا ترلاسه کړي، افغانان باید څوک ستاسو توصیه څه ورته؟
زموږ افغان ځواکونه د ستایلو دي، دا یو حقیقت. هر ورځ میړانه کوي، قرباني ورکوي او په قربانۍ تر څنګ دوی هم اولاد لري، هم رور لري، هم خور لري. هر ورځ لسګونو شهدا زموږ مختلفو مناطقو د افغانستان ته د دغه مصالحو قواو نه ځي. دا باید وستایو. دغه شهدا زموږ افتخارات دي او زموږ د قدر وړ دي. دا که مخالفین لزره دی که پینزه زره دی که شل زره دی دا خوی افغانی تعداد دا شاید دین هم کمی مونگ باید دا سیمی پر رابطه فکر رو کچه دلتا مونگ ایوازه دا مخالف سر مصالح جنگ که خکیل نیو دا سیمی دا استقباراتو او دا منطقی بالخصوص دا همسایگان دا استقباراتو پا جنگ که خکیلی و دا دوی سرمو جنگ دا که دا چین جنگ مثال رواخ رو دا درست چنگونه که شروعش خواه برا دا چه ساحه معلومه ای منطقه معلومه ای و سرای جنگ که ایره دا آغاز جنگ ندا چه ستا پا خواهر آوز ما پا لباس رازی او دلتا دا شاشهید گوندی پیخی یا دا پختیکا دا ولیبال دا میدان گوندی پیخی مختره اولی یا دا نگرهار پیخی مختره اولی یا دا مزار پیخی مختره اولی یا دا مختلف ولایتو که دا شوید پا مسجدون و دیرو که جنازو که پیخی مختره اولی دا دا تشویش وردی و دا مخالفت وردی زمان بحث دانه دا چه زمان قوتون دا دقیق لزر اشل زر نفر پوران دی پیداغه نلدی دا مقاومت افسیله نلدی اصلی خبر دا دا چه زمان قوتون دا دی ترسان چه مسلح قوتون مو پیوری دی جمندی دا افغانستان دفاع دا پر دوی دا یو قانون لفارم پابندی عدالت باید پلی دوی دا خوازلم باید ونشی هرچه و چه ونی ولشی اغا باید سرنواله و محکمه تماریفی شی دوی پوران دی باید محکمه تصمیم ونیسی زمان مخالف محکمه ایم دخپل معاشی پواکی ده تصمیم ایم دخپل سرنوال ایم دخپل معاشی و ده گوتی پواکی ده هر اغا ناروا عمل چی که اغا که اینو اغا تا ترس و حرس مداره که گی مخترازی و ده ولسون منز که یه مخترازی زمان پایان ولسون تا داده دخپل زن دخلاسون پخاطر منه دخپل ملت دخلاسون پخاطر منه ام مخالفین ته ځای مور کوي ام د خپل مصالح او خواو په څنګ کې ودرېږي د خپل اولادونو نه دفاع کوي د خپل بچو نه دفاع کوي
په حکومت کې د یوې مخالف ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کیږي محترم استاد سیاف هم ځینې څرګندونې په دې اړه کړې دي ځینو نورو مشرانو هم خپلې ملاحظې درلودې په دغې برخه کې ستاسو په نظر حکومت ولې د دغې ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینی برابروي ولی سکار نه کوي
حکومت مات کوي نه کوي د هغوی مسؤلیت ده مونږ وایو چې دلته څه خلک موجود دي چې هغوی مخالفین تشویقوي د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي مخالفینو ته لپاره زمینی برابروي په مختلفو ښارونو او بالخصوص په کابل کې او د دې نه هیره لرو خدای نه خواسته دا مو مخکې پیشبینی کړې وه چې دغسې یو حالت مخته رانه شي په ځای دې چې دلته یو مقاومت شروع شي هر کور کړي نه ستا په خلاف مقاومت شروع شي هغه څه کندوز کې ثابته شو چې همدغسې یو حالت غوره شو مونږ حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې هغه خلک چې د ملا عمر جنازې کولې د ملا عمر پاتحې اخیستې د طالب یا د مخالفینو په ځای دې چې د شاه شهید د خلکو سره خواخوږي وکړي د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي په ځای دې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نورو اما زینو که قربانی ورکړی دا اوس سره خواږی و کی د مخالفین سره خواږی کی د نیو پوختی د یو پلټی او دوی تعقیب لاندې ونیس دوی څه کې په کابل کې د صد پر راغلی دي چې دا پنځو ستون چې اوس نه وایي ریواد شوی په مطبوعاتو کې دا معروف شي زمون وختونه په خوند حکومت ته دا اوس هم ده دا نو د حکومت مسولیت او مخالفت او استاد سره مرتبی دي کته معلومات نه لږه معلومات هم سره شریکو د بیلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته وایم کله چې استاد سیف د مسعود کلیزه کې بیان درلو نو آلته ویل چې کومله عمر مونږ وژلای نه دانو مقصر یو د شریعت د نگان په یو امیر یا یو رهبر چې موجودی کوم رهبر وجود ناقص ده د شریعت له ادرس نه خبرې کړې دین د ادرس نه خبرې کړې د حدیث او د قران د ادرس نه خبرې کړې مقابل کې طالبانو په خوانه وزیر او جوس د سوري پروسه سره ملګری شوی یا د سوري شورا غړی هم دی نه ده خو پر پروسه چې تر هغه 2000 ماش لري دلته له 12 نفر محافظین هم لري د خلمو دین پونو مدوات سره خبرې وکړي چې مولا عمر دوی نه وژلې خو ان شاء الله طالبان به دوی وژن او دلته 2000 ماشه مخلي د یو بیلګه ده نو او مونږ نه دی ویلي مدوات سره خبرې کړې دي مدوات دا خبر راښه کړی نو بس دا چې مونږ نه وای چې قلم دین شاید د مخالفینو سره لاس لري دی شاید آگاهی هم دغونه دي زه نه غواړم چې نور دغه په حریم باندې تعرض وکړي خو پر صورت یو پلټنه خو باید وشي یو تحقیق باید وشي چې وروره په کومه درس مولا عمر یا د طالبانو ګرو هغه ګرو ده چې زما بيونه دوه درې سو نفر په شهید کړ شهید کړ او هر کال او هر ورځ ز د دوی نه رنګ لرم په مختلفو ولایتو کې بل خوشاله د کابل پیښې په دې کې مونږ راوژنې نو ته په کوم شکل د سره خواخوږي لري
ورسته پښتنه تاسو زینی کې د شي فکری مخالفین ورته وي په ټولنیزو شبکو کې ستاسو په اړه ځینې دعاګانې کوي، ځینې تورونه پوري کوي. مثلا دوی په مثالونه راوړي دي چې ستاسو په زور باندې یا ستاسو په واسطه باندې ځینې کسان په ګمرک کې ګمارل شوي دي، ځینې کسان مثلا په ترازوګانو دغو کې په دوی لاس لري د تناژ ترازو کې، او ستاسو په اړه تور پورې کړی چې مثلا د ځینو ځمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري، دغو سپیناوی څنګه کوي تاسو؟
دا خو د خلکو تبلیغ ده. زه اول خو درته وایم د تڅنګ دا وایم چې هر هغه څوک چې زما د کورنۍ او زما د خاندان پورې تعلق لري، دا چې نشته په حکومت کې یا په دغه ګمرکات او دې شیانو کې دا بل سوال نه، خو کوي پروا هم نه لرم، حمایت هم کوم. د یو افغان په صفت دا دوی حق ده او باید او کوشش باید نه ایستو کوم چې مقرر شي. ځکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کو نیسو. که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خواري کړي او یو ځای ته د افغانستان د قوانینو او د مقررې له مخې نه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلمان د مسلمان راغ یا خپل یا دوست یا تر یا ورور هم ظلم ده او هم ناروا ده، او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم دا کار به ونه شم او څوګرانه ونه شي، ځکه دا باید ونه شي. او زه د دې طرفدار نه یم چې زه د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخیستل کېږي. د رقابت له مخې ناراضي او هغه اصول پلي کېږي، نو د دې طرفدار نه یم چې زه د دې معنی شم او د هغه ځوان دروش به خدي ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تعلق لري څه چیزه د مشرانو جرګې رئیس یم او د مدد مسلمان اداره ده، دا درست عمل نه ده، د دې مخالفه. خو په ګمرک کې څوک نه لرم د مامور په صفت، یو څوک زموږ د کورنۍ نه د مفرزې د پولیسو قومندانو هغه ترې څلور میاشتې کېږي چې لرې شوی ده، لرې نه بلکې هغه مونږ همدغسې کیسې چې وي مونږ راغوښتی د مرکز ته، اوس مرکز کې خپله مو راغوښتی. د غصب په رابطه یا د نورو مشکلاتو په رابطه قطعا هېڅ شی وجود نه لري او نه داسې څه شته، بس افغانستان ده او په افغانستان کې د ورو شو که د یو ځوان په صفت باندې. اصلي مشکل زما دا ده چې زه د یو ځوان په صفت باندې زه یو عادي مجاهد یم. کله چې زه ډی ډی آر شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د یو عادي فرقې معاون وم، او په هغه شکل باندې په ننګرهار کې ما ژوند نه و ترسره کړی، په خپل محل او ولایت کې مې ژوند ترسره کړی و چې هماغه خپل مربوط خلک زما سره ده. خوزما د غروش ام افغانستان ته په سیاسي نړۍ ته درد سر ده، ام په سیاست ده چې په نګره هر متاسفانه ده سالم لار نه ده. مونږ باید مشترک توګه د خپل منطقي او د خپل ملک لپاره کار وکړو. ته د ټیم ملګری یا خپل خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري ده مقرریدل ظلمي، نو ولې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د 50-50% نظام سره تقسیم دا عدالت چې دغه خلک تاسو مجبور کړی او مال په سوال وکړي، دا عدالت ولې دغه ځوانان نه کوي چې د رئیس جمهور او اشرف غنی نه وکړي؟ او تاسو بیګا د دوی والیان ولیدل چې مقرر شو اکثریت د یو والی نه غیر چې یو ملي څیره وه سر نور اکثریت په ولسي رایه کې وکیلان، خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړي پورې تعلق نه درلود. تاسو خپله قضاوت
بلې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت څخه په دغه پروګرام کې خبرې وکړي. کورودان تربیه
ترشنه آسمان لاندی
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر څلورو بجو لامنیتی زواکونو څخه د دینی آلمانو د ملاتړ اهمیت
و ساعت 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خبریشی
زیر آسمان کبود.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
سی وی تړو غږ د سکه د خلک صداف څخه جرمنی نه دستا کمربند چولې
تیر کان دا کمربند نه استفاده کوم.
بلې کمربند تړم.
کو موټر چالان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅور خطرونو سره مخ کیدلې شي.
ما تخپل اوره زنګ راغې ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګیده.
دا څه پنانانې تاندې څنګه کې اورې دوستانو زه نورګل شفق یم. ملګرو په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکی قوانین زده کړي او لازمیانه بریالي راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي. چیرې چې دوی تاسو پینګیرو سپینسرو ماشومان او نور اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقی نصيحتونو ترڅنګ د لارښوونې هم کوي چې که ترافیکی قوانین پر ځان عملی کړنو هم بزان وژغوري او هم نور. په کومه ورځ چې زه د ادارې ته په مرکې پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبري کولې.
از کمربند مینې استفاده کوي زندگی ته بیمه وخت کې ته موټر ملاک میدان ته نگاه میکنه نه مله کسې شبي پرې نه مله کا دروازه نه نه کوم شي خبر دوري
خو څه وایي چې یار لکوڅې تیر کړه رنگ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ واوره او په بلې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولې او محافظتي کمربند هم نه دی تړلې. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلې، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمېږي. ولې؟
سالنګ کې موټر راکته کېدم، له سالنګ نه وینو موټر سره م ټکر وکړ. ما موټر فلنکو چو سکل م ټکر وکړ نو د سده د ضربې ظلم خښ شینان بهر واچولم. هم دې ضربې لیلا ته ما سره او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشي وي. او سی وی تړو غاګ د څه کوي د خلک صدا څه جرمنی نه زستا کمر بند چولای دا ډیر زای کړه غاګونه په مونږ باندې کړی.
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجانو سټایل کې دا خاستل د خارجانو دا افغان ستانه د خپل خارج نه د تکامر بند چي
او د افغانستان کې یو بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي. نو چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس او تړي کسنګ
دا ډېر زیات مشکل ده. سب دوه کس کینی باز او خاطر کې هتا درې کس هم خپل مې درې شي درې کس هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه ډرایور سره سب ناس ته مختم څلور څه شاته څلور څه د ټیکسي موټر کې دا ډېر زیات مشکل دي.
له دغه ځوانانو به هم وورو دوستانو چې دوی د موټر چلونې پر مهال محافظتي کمربند تړي او کنه
موټر ته ډیر ناس ته مخبل نیم نه تړل رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو او ملګری می اکثره چې کله موټر ته کینی او کمر بند نه تړل او دا یو نیم کو ګوره ما غدغه سي خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان می لیدلی چې کمر بند تړل نور کسان زنه ګورم چې په دې خار کې چا کمر بند تړل.
نن مې محمد صبر ده دوه کال کېږي چې ډریوري مز ده کړی ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې.
بله کمر بند تړم کمر بند خې ګڼې لري چې سړی نه پېدې چې ډیر ژوبل شي.
ابراهیم ایمان یم او ما موټر زده ده زه خپل ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف زم بیا کله واره تړم ډیر کم دغه کمر بند نه استفاده کوم.
ولی ولاد کاپی ساده ملګرو چې خپل وظیفه وزګار شنو ټیکسي چلوي دی وایي چې زه خپل سورلې ته هم وایم چې کمر بند وتړي او څوک چې ترافیکی قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم. خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر مهال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي.
شار ترافیکی حکم ځای ودرېګم قانوني ترافیکی مثلا ټول مراتم خو نور کسان نه مراتوي کله کله خپل جګر خونه کیږم
او دغه امنی کمربند څنګه تړي کنه.
ولا کله چې خپل کابیسا د زمدلته نږدې چې زم دې خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری ده کمربند په خولې منی تړم او حکم نور څوک چې د اختر مو کې تلم سیټیبل کې ته دو ځل مرته ویل چې کمرمو تړه هغه وایي څه ګټه لري دا ما وایي دا ډیر ضرور ده زموږ ژوند ته ګټه رسوي.
خو ولی الله خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر له چلانولو وروسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو هته مخې باید کمربند وتړل شي. خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سترګو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت یې مینی یا محافظتي کمربند نه وتړلې او لڅ وړ مشکل سره مخ شول.
زمون خپلوان واغې واده وو نو دوه کسان بازار ته تلی واغې نه واپس را روان بریک هم کار نه وکړې نو کمربندونه نه وتړلې نو دی وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وسته او دی مخته شیشې باندې چې وسته او دغه شیشې دغه دی مارې یو څنګه تیواله او دغه دی غاړی یو څنګه تیواله اخر دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت او یو میاشت د خبرې نشو کولای
یو ځوان موټر ټکر کړای وو نو د کمربند نه وتړلې دی د شیشې سره د سر لګیدلای وو بیا څوره ځې په شپخانه کې وکنه به حاله وو کومه تتللای وو
همزولو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمن دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم د غروزل شوی ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملی کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک ویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت دغه کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټې راخی
کسو کمربند مون لري یا واده سامان سترازي ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند یې منیب لري د حفاظت کې د محافظت کې دا ډریور نه پریږدي چې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوا هر کال 15 تر 16 گذرو ترافیکی پیښې کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه پیښو کچا نږدې 0 تر راټیټه شوه او څرګنده شوه چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منه شوه خو په چای منی مته ولابد هغه ځوان دی چې په خپل خله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو پاړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي
شخص هم زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي خو البته دا یو غیر قانوني کار ده
یعنی ته کله کله کوي
کله کله کوم
بیا کله دي چاته غوسه نه دراغلی چې شاته ته پسې روانې د غوښتا موبایل نیولې وي او وراندو نه کوي
دا چې واقعي خو بالکل کیږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي کله څنګه ته اشاره ولګي ورور روانې بل شاته کس نه ترسره کیږي او دا چې ستا بالکل سر په سر کې روانې ستالار هم بند کړی او خبرې هم کوي نو سړی ته بصری کې یو شی پیدا کیږي
د پغمان اوسیدونکو محمد افضل تبو غوښ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت خسته او سلو یو سلسو سپیډ کې روانو نو مخته به اسکل راغې نغنم چې ځان بش کې شټرینګ سره واخیسته موټر په سرک تاور تا تاور تا شو اخر نه کنټرول دی تیز او بریک تم خو راچولم د سی ټایرونه په سرک څه خېده څه خېده لاندې د سکندري کندري د ولګې لاندې کانټینر سر په سری کې هغه سره یو بغل وال ټول توجه ټایپ ته ول او غټه دغه موبایل د سی بریک تف خاچول کیږي یاد نه موټر یو خوازینو دی کې اتمن غټه دی سره په مست کې
وای زړی په څو خيارې ویلې را باندې تیرې دي کله وی بده تجربه سړی عقل زکړي دوستانو نو دا هم خياري ده حبیب الله لایوي وړې حادثه قیمتي درس اخیسته
ما تخپل اور زنګ راغی ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید یو څه تاواني هم سم او مشکل هم ګناه هم د مخپل او زکه چې ما ټلیفون دوه کتل نو موټر نه لا خپل موټر ولګید
و ساغې نو ورسته څه کوي فرزان کله زنګ راشي
څه کله اوس راته څنګه شي او موټر څنګه دروم خپل مشکل حل کوم دا بلغه نظم خپل کار څه
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورې په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالول شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یو شرط جواز لري په کوم شرط
تاوري مثال په موبایل کې چا سره خبرې کوي هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلیږي دا ټلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکه معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې سم مشکلات هغه د هواز هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کوي هغه طرف ته کیږي یو څوک چې تیریږي ګرد هغه سره په موټر باندې وایي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خلا یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد روانندگی کې مجاز نه دی مانه دی یو څوک غواړي چې خبرې وکړي یو زنګ ورته راځي یو خاجل کار لري خپل موټر خلاص کې ودري خپل خبرې خلاصې کې بیا بیا حرکت وکړي ګوشکې هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا ډول مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي له 500 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولی شي. دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري.
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي، نه ته نه ډریوران شامل دي ترافیک دي، هغه څوک چې پیاده ګرځي، هغه څوک چې موټر کې ګرځي، هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي، دا ټول شاملین دي ترافیک دي. او د دوی نه د مو خواهش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونیسي تر څو چې خپل هم حیات تضمینی او د نور هم وطنان هم حیات تضمینی.
نو هم زورو کا ترافیکی قوانین مراعات کړو، هم به مخبل ژوند ژغورلی وي او هم د نورو. تاندې څانګې هم دومره و. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم په دې انټرنیټي پته موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما په دې بریښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. ژوندی اوسئ.
آزادی رادیو لونه تر و